بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، د حسین مسګری په غږ د حج د مبارکې سورې د اوه اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغو کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکوع او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او خکرونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لاره کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دي. هغه تاسې د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستي. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسې له مخکې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسئ. پس لمونز کوي، زکات ورکوي او خدای ته ورنږدې شي او له هغه څخه پناه واخلئ. هغه ستاسې بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د تهران د پښتو خبرونه خوږ مینه والو هم سیم افسر د نور انډی والا نوخه او نیک مرغه ورځ درته غواړي. دوستانو نن د شروع ورځ یا چهارشنبه د 1400 هجری لمریز کال د لندې یقوست میاشتې څلورشتمه د 1443 هجری قمری کال د جمادی الاول لسمه او د 2020 میلادي کال د دسمبر 15 نیټه ده. زموږ په دې یو سات خبرونه کې چې څو شپې وړاندې د قرآن مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوي، ورپسې درته سیمه ییز او نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یوه سیاسي تبصره لرو چې په افغانستان کې د بې مخینی انساني کړکېچ په باب ده. له دې وروسته تاریخ پاڼې پروګرام ته یوه ځغلنده کتنه کوو. بیا هم ورپسې په تیرې اونۍ کې د منځني ختیځ یا لویدیځي آسیا د ځینو مهمو بدلونونو په اړه اونیز پروګرام دراورو. بیا هم د سیمه ییزې همپالنې کې، یعنی د پاکستان، چین او افغانستان سیمه ییزو هیوادونو په همپالنې کې د ایران د رول نومې لړۍ نننۍ برخه هم دراورو چې زموږ د یو ساعته سهرنۍ پښتو خپرونه هم ورسره پای ته رسیږي. البته باید ووایو چې تر اوسه ملامتیا هم ډیره مننه کوو. څو شېبې وروسته بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. له موږ سره ووسئ. اوس هم په تهران کې د سهار 6 بجې وروسته سیمه ییزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. پاسر کې هم دا مهمو خبرونو سره ټکی. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر روښانه کړي، ایران او جرمني د متقابل احترام په اساس ښې اړیکې او سیمیز رول لوبولی شي. په ویانا کې د ایران او څلور جمعیو ډلې اټمي خبرې اترې حساس پړاو ته رسیدلې دي. طالبان وایي په افغانستان کې به ډېر زر درست پوهنتونونه پرانستل شي. او متحده عربی امارات او امریکا وګواخله په 3 میلیارد ډالر په ارزښت سره د F-15 ډول جنگي الوتکو د اخستو تړون به لغوه کړي. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته. خلای به وړې شان د مې ورسته. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ابراهیم رئیسی بیګا د جرمني نوی صدر اعظم په توګه اولاف شولتز ته د هغه د منصوبیده په با په مبارکې ویلو سره ویلی دی. د ایران د اسلامي جمهوریت او جرمني تاریخي اړیکو پر 150 کلنې مخینی سره او د ډول ډول او سترو ظرفیتونو په اساس دوو متمدنو ملتونو ته له سیاسي، اقتصادي او کلتوري اړیکو څخه لا زیات د پراختیا لپاره یو ارزښمن میراث په اختیار کې ورکړی دی. ښاغلی ابراهیم رئیسی په دې خبرې په ټینګار سره چې دواړه هیوادونه د احترام او متقابلو ګټو باندې په مشتملې فضا کې په دوه اړخیزو اړیکو کې ښې او ارزښتمنې ملګرتیاوې درلودلی شي وویل. اوسنۍ نړۍ په سیمه ییزه او نړیواله سویه له مهمو چیلنجونو سره مخامخ ده. له چیلنجونو سره بریالی مقابله په داسې اقداماتو کې لا زیات ګډون او مشترکو نړیوالو مسؤلیتونو ته اړتیا لري چې له نړۍ چې د نړۍ خلکو لپاره سوله، ثبات او هوساینه په ځان پسې درلودلی شي. د اسلامي ایران ولسمشر د نړۍ درستو هیوادونو په تیره بیا له جرمني سره د زیاتره تعامل لپاره د اسلامي ایران په کلک هوډ او په ټینګار سره هیله ښودلې چې دواړه هیوادونه خپل منځي اړیکې لا زیاتې پراخې کړي. د جرمني بونستاګ نومي پارلمان د دسمبر په 8 نیټه د دغه هیواد د سوشل ډیموکراټیک ګوند یو نامتو مشر دریش پیتکلن اولاف شولتز د نوي صدر اعظم په توګه غوره کړی دی. د ایران د اسلامي شورا مشر محمد باقر قالیباف پرون مازیګر په ګاونډیو هیوادونو کې د اسلامي ایران د سفیرانو او نمایندګیو له مشرانو سره په ناسته کې وویل دا چې د جامع نړیوالې اټومي موافقې په چوکاټ کې یو موافقه د اقتصادي ګټو سبب شي یو مهمه موضوع ده. پر دې اساس باید بندیزونو د ختمولو په حوزه کې ټول سره لاسونه ورکړو او له یو بل سره مرسته وکړو. خاغلی کالیباف زیاته کړي یو هغه موضوع چې په مستقیم ډول سفیرانو او د ډیپلوماسۍ له حوزې سره ارتباط لري د بندیزونو شنډول او ختمولو موضوع ده، او باید د بهرنی سیاست په ډګر او ډیپلوماسۍ کې پر دواړو موضوعګانو متمرکز شو او د ډیپلوماسۍ اداره باید مخکښه واوسي. د ایران د پارلمان مشر همدارز ویل د بندیزونو د شنډولو لپاره هم باید هڅه وکړو او د ډیپلوماسۍ د ادارې یعنی د خارجه وزارت ترڅنګ پرمختګ وکړو. هغه وویل دښمنان له دې وروسته چې د سخت او زاری قدرت په حوزې کې ماته خوړلې د نرم او سمارټ قدرت په حوزې کې راډګر ته شوې او د ایران په ضد د ګواښونو بل ډول ته مخه کړې ده. له نړیوالې ټولنې سره ډغر خوړونکي درست بندیزونه دي لغوه شي. د ایران مرستیال خارجه وزیر علي باخر کانی بیګا له پرس ټي وي خبري چینل سره په خصوصي خبرو کې وویل په ویانا کې په روانو خبرو اترو کې اصلي لومړیتوب د هغو درستو ظالمانه او غیر قانوني بندیزونو لغوه کول دي چې د ایران د ملت په ضد په تیرو کلونو کې اعمال شوي دي. هغه زیاته کړي هغه بندیزونه چې د ایران د ملت په ضد اعمال او بیا لګول شوي دي له نړیوالو قوانینو، نړیوالو مقرراتو، نړیوالو اصولو او له جمعې نړیوالې اټومي موافقې سره په تضاد او توپیر کې دي او د ملګرو ملتو د امنیت شورا د 2024 پریکړه لیک هم خلاف دي. د باکری کنی په وینا په ایران سربیره د یو څلور جمع یو ډلې نور غړي هیوادونه او حتی د امریکا نوی حکومت پر دې موضوع سره یو نظر لري او مني چې د دغه هیواد یعنی د امریکا مخکینه کرغړن حکومت له جامع نړیوالې اټومي موافقې په وتلو کې غیر قانوني اقدام کړی دی او په همدې دلیل د جو بایدن نوی حکومت غواړي له دغه تیروتی اقدام او ووزي. د ایران مرستیال خارجه وزیر همدارز وویل د دواړو لورو ترمنځ خبرې اترې روانې دي څو هغې مرحلې ته وارد شو چې اختلافات لرې کړی شو او په وروستیو شپو ورځو کې ډېر ښه پرمختګ هم شوی دی. البته د سیونستانو په څېر ځینې کرغړن لوري په جدي توګه هڅه کوي د خبرو اترو په کوټې کې پر موجودو باندې منفي اغیزې او ناغړې ورانکارې اثرات وشیندي، خو نور ورڅخه وخت تیر شوی او خبرې اترې په وروستیو مرحلو کې دي. دا په داسې حال کې دي چې د ایران د خارجه وزارت ویندوی سید خطیب زاده هم نن سهار وختي له پریس ټي وي خبري چینل سره په خبرو کې د ایران د اسلامي جمهوریت او د اټومي انرژي د ادارې له مشر محمد اسلامي سره د اټومي انرژي د نړیوال اژانس د عمومي مدیر رافایل ګروسي په خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړی او ویلي دي د څو موضوعګانو په سر موجود درز هم کم شوی او زیاتره مسلې حل شوي دي. هغه په عین حال کې ویلي نه غواړم لا زیاتو جزئیاتو ته وارد شم، خو دا اټکل کولی شم چې دواړه لوري ډېر زر یو تفاهم ته رسیدلی شي. په ویانا کې د نړیوالو ارګانونو کې د روسیې دایمي استازي میخایل اولیانوف په ویانا کې د ایران د مرکزي ټیم د مشر او مرستیال خارجه وزیر علي باکری کنی د پیغام په تصدیقولو کې ویلي دي د جامع نړیوالې اټومي موافقې درست لوري د په نظر کې ولري چې ډیپلوماسي دو پلوه سړک دی او ډیپلوماسۍ له یوه پلوه هیڅکله هم بریالی نشي کیدلی. له دې مخکې علي باکری کنی ویلي وو ځینې لوبغاړي د واقعي ډیپلوماسۍ په ځای د نورو د ګرم بللو پر خپل عادت ټینګار کوي. د ډیپلوماسۍ یوه دوه پلوه روډ دی، قدم ګړی د ګرم د جمرانولو لپاره کومه اراده او هوډ وي نو د یوې ښې موافقې لپاره چټک لاره هوارېږي. د یو مسولیت منونکي هیواد په توګه اسلام ایران په کراتو ویلي دي دې ته په پام سره چې امریکا هغه لوری و چې د جامع نړیوالې اټومي موافقې خلاف ورزي کړي او دا واشنگټن دی چې باید د بندیزونو په ختمولو سره بیرته موافقې ته وګرځي او لازمه ده د امریکا د ژمنو اجرا هم تایید شي. د افغانستان د طالبانو د موقته حکومت مرستیال عبدالغنی برادر پرون په کابل کې د صنایعو له خاوندانو سره په یوې ناستې کې ویلي دي د امریکا لخوا د افغانستان تړل شوي شتمنۍ د پخواني ولسمشر اشرف غنی شخصي شتمنۍ نه دي او باید چې آزاد شي. ملا برادر د دې خبرې په کولو سره چې نړۍ په دې باب بے پروا ده وویل، دا نړیوالو هیوادونو دغه دریځ د طالبانو لپاره پوښتنه راپارون کړي. هغه خبرداری ورکړ په افغانستان کې د اقتصادي مشکلاتو زیاتېدونکې ناسمې اغیزې به د نړۍ پر نورو هیوادونو هم اغیزې وشیندي. د افغانستان د تړل شوي شتمنیو د آزادولو په باب د طالبانو د حکومت د مشر مرستیال څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې سپینې ماڼۍ د تېرې دوشنبې په ورځ ویلي وو تر دې دمه د افغانستان د اثاري زیرمو د آزادولو لپاره هیڅ پروګرام نه لري، خو واشنگټن د افغانستان له ولس سره د مرستو لپاره په لارو چارو پسې دی. همداراز د طالبانو د حکومت لومړي وزیر سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر له یو شمېر استادانو سره په کتنې کې په افغانستان کې د درستو حکومتي پوهنتونونو د پرانستل کېده ژمنه کړې ده. عبدالکبیر په دوام کې له هېواده د علمي شخصیتونو د وتلو د مخنیوي لپاره د لازمو تدبیرونو د غوره کولو خبر هم ورکړی او د پوهنتونونو پرانستل د استادانو د معاش تامینې ده، د خالي څوکیو لپاره د نوو استادانو ګمارل او کارول یې ضروري بلل دي. طالبانو واک ته له رسېدا وروسته د اصلاحاتو د ترسره کولو په موخې سره په تېره بیا د ګډو کلاسونو د جوړېدا د مخنیوي په موخې سره پوهنتونونه تړلي دي. په افغانستان کې د طالبانو د موقت حکومت د تجارت او صنعت وزارت په یوې اعلامیه کې ویلي دي په داسې حال کې چې د لیتیم ارزښت د عربستان له تیلو سره برابري کوي، په افغانستان کې د دغه ګرانبیا فلز کانونه لاس نه خوړلي پاتې دي. په دغه راپور کې راغلی دي همدا اوس په افغانستان کې د امنیت په ټینګېدا سره د نړۍ ستر شرکتونه په دغه هیواد کې د لیتیم کانونو د کندلو او ویستلو لپاره پانګونه کولی شي. او متحده عربی اماراتو امریکا وګواښله د اف 33 ډوله جنگي الوتکو د اخیستلو تړون به لغوه کړي. نه خبري اجنس راپور ورکړ د متحده عربی اماراتو حکومت له جنگي الوتکو څخه په استفادې کې د امریکا د محدودیتونو د زیاتېدا په باب د اندېښنو له امله د اف 33 ډوله جنگي الوتکو د اخیستو د 23 میلیارد ډالرو په ارزښت د معاملې په سر له دغه هېواد سره خپلې خبرې ځنډولې دي. داود دې مهال خبرونه.
سیاسی تبصرہ.
دا تهران د ایران د اسلامی جمهوریت غږ عزت منوردن کوسم خپل سیاسی تبصرہ دراورو چې په افغانستان کې د بمخینه انساني کڑکش په حق لده. د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام یو چرواکی په افغانستان کې د انساني کڑکش بمخینه غمیزې درامسته کې دا خبر ورکړي. میری آلن میگ گراوارتی وایی لدغ ارگان سره د خپل شل کلن فعالیت په پړاو کې هیڅ کله په دومره چټکتیا او اندازې سره چې اوس ور سره افغانستان مخامخ دی د انساني بحران پراختیا نه و. هغې له رسندوی سره په خبرو کې ویلي وچکالی او جنگونه په افغانستان کې د بېوزلۍ د سونامي د بڼه غوره کولو په حال کې دی. د پلانونو په اساس د خوړو نړیوال پروګرام نیت لري په 2022 کال کې کابو 23 میلیونه افغان خریزو لپاره د خوړو مرستې برابرې کړې. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ولکې او د محدودیتونو له اعمالولو وروسته افغانستان له اجتماعي او اقتصادي کړکېچ سره لاس او ګریوان شوی دی. په تیرو څلورو میاشتو کې چې طالبانو په افغانستان کې د چارو واګې په غاړه اخیستې دي، د خوړو د نړیوال پروګرام په شمول بېلابېلو نړیوالو ارګانونو په ځلونو په دغه هیواد کې د انساني کړکېچ د رامنځته کېدا په اړه خبرداری ورکړې دي. تجربې ښودلې ده هر وخت چې د نړۍ په هرې برخې کې له کړکېچ سره مخامخېږي، نو پایلې یې په ترتیب سره د ګاونډیانو، د سیمې د هیوادونو او نړیوالې ټولنې لپاره خطرناکې وي. د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام چارواکي په افغانستان کې انساني کړکېچ بې مخینی بللو په اړه خبرداری چې نورو نړیوالو ارګانونو هم په دې اړه اندېښنه څرګندوي، باید د نړیوالې ټولنې لپاره په جدي ایجنډې بدل شي، څو له افغانستان سره د مرستې د ګډې غونډې په چوکاټ کې د مخنیوي د لارو چارو او په دغه هیواد کې په انساني کړکېج غلبه وججول شي او د اجرایي کمیټې د جوړولو په چوکاټ کې مصوبې هم عملي شي. په افغانستان کې د طالبانو قدرت له رسیدا وروسته د مرستو غوڅېده او د اشرف غنی حکومت له نسکورېده پسې له طالبانو حکومت سره د بېلابېلو هیوادونو د سیاسي ملګرتیاو بندېدا د امریکا په وسیله د افغانستان د شتمنیو کنګل کېدل له افغانستانه د پانګې وتل او دغه راز د ملي اقتصاد لپاره د خطرو زیاتېده هغه ستر دلیلونه دي چې دغه هیواد یې په یوه بېساري انساني کړکېج سره مخامخ کړی دی. په افغانستان کې د انساني کړکېج مهم اړخ لوږه او خوراکي موادو ته د دغه هیواد د بې وزله پرګنې نه لاسرسي سبب شوی چې حتی په افغانستان کې د کښتې او د دغو شرایطو د اغیز په اړه نړیوالو ارګانونو خبرداری ورکړی دی. مخکې ملګرو ملتو هم خبرداری ورکړی و چې که د افغانستان د وضعیت خیال ونه ساتل شي نو د دغه هیواد 90% خلک د 2022 کال لمینځه د بې وزلۍ کرښې لاندې ژوند کوي. د خوړو نړیوال پروګرام یو چارواکي ډیوډ بیزل هم ویلي دي د افغانستان کابو نیم نفوس له سختې لوږې سره مخامخ دي. د افغانستان خلکو سره سملاسي بشر دوستانه مرستو کول اړین دي او که دغه مرستې ونه شي نو دغه هیواد به په یوه ستر انساني غمیزې بدل شي. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
د تاریخ پاڼه. قدرمن اوریدونکو زما فاطمی سلامونه او نیکی پیرزوینه ومنئ. عزیزانو وسم د تاریخ یوه بله پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ نن د شروع ورځ یا چهارشنبه د 1400 هجري لمریز کال د لندې یا قوس د میاشتې 24مه نیټه ده چې د 1443 هجري قمري کال د جمادی الاول یا دریم خور له لسمې او د 2021 میلادي کال د ډیسمبر له 15 نیټې سره برابر ده. یو سل نه شپېته کاله وړاندې د 1325 میلادي کال د ډیسمبر په 15 نیټه فرانسوي فزیک پو او کشفونکي هانری بیکرل په پاریس کې وزیږید. هغه وروسته له دې چې جرمني فزیک پو رونټینګ د ایکس وړانګه کشف کړه د داسې اجسامو د کشفولو په لټه کې شو چې له ځانه د ایکس وړانګه خپروي. بیکرل په 1896 میلادي کال کې داسې عنصرونه کشف کړل چې راډیو اکټیو خاصیت لري او د ایکس وړانګه تولیدوي. هغه د همدې اکتشاف په دلیل په 1902 میلادي کال کې د فزیک په څانګه کې د نوبل جایزه وګټله. بیکرل په 1908 میلادي کال کې مړ شو. یو اویا کاله وړاندې د 1929 لمریز کال د لندې د میاشتې په 24مه نیټه حجت الاسلام شیخ مهدي وایز خراسانی وفات شو. دغه رباني عالم د خپل وخت یو مشهور وایز او د اسلامي او اهل بیت علیه السلام د معارفو په تبلیغ او دودولو کې جدي عزم درلود. هغه په مشهد مقدس او نورو مختلفو ښارونو او همداراز عتبات عالیات او په کربلا کې د حضرت امام حسین علیه السلام د زیارت په پا پاک انګړ او په نجف اشرف کې د حضرت امام علی علیه السلام په حرم کې منبر ته تللو. هغه بالاخره د شیعیانو له اویا کاله تبلیغ او وروسته د 2 کالو په عمر سره په مشهد مقدس کې وفات شو او د حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام په حرم کې خاورو ته وسپارل شو. پنځوس کاله مخکې د 1968 میلادي کال د ډسمبر په 15مه نیټه په نړۍ کې د انیمیشن د کمپنۍ یو تر ټولو لوی جوړونکی والټ ډیزنی په کالیفورنیا کې د سږو د کانسر په علت مړ شو. والټ الیاس ډیزنی په 1900 میلادي کال کې وزیږید. هغه خپل لومړنی انیمیټډ شخصیت په 28 کلنۍ کې د میکی موس په نوم وپنځاوه. والټ ډیزنی د کارټوني شخصیتونو په راپنځولو وکولی شو د خپل عمر په وخت د نړۍ د ځوانانو او ماشومانو لپاره ښکلې خاطرې ډالۍ کړي. د هغه آثار او پنځول شوي شخصیتونه چې معمولا کاراکټریسک او غږ نه درلودونکي دي، په حقیقت کې د مخاطبانو لپاره یو ډول نړیواله ژبه را یادوي. په بیلابیلو پرګنو او توکمونو کې داسې ډیر لږ شان کسان موندلی شو چې د والټ ډیزنی د آثارو لیدونکي نه وي، او د هغه د فلم جوړونکي کمپانۍ او یا د هغه د اسباب بازیو یا د لوبو د شیانو د پلورنځي څخه مصرف کوونکی نه وي. والټ ډیزنی په نړۍ کې د انیمیشن د تولید د کمپنۍ یو تر ټولو لوی بنسټګر و. حاضر دمه په نړۍ کې د والټ ډیزنی کمپنۍ د انیمیټډ فلمونو د لویو شرکتونو څخه شمیرل کیږي. شپږ څلوېښت کاله وړاندې د 1950 میلادي کال د ډسمبر په 15مه نیټه په افریقا کې د لویدیځ صحرا څخه د اسپانیا د ښکېلاکګرو ځواکونو وتل پیل شول. د افریقا په شمول لویدیځ کې پروت د صحرا هیواد د 18مې پېړۍ له لومړیو څخه په دې سیمه کې د اسپانیا ښکېلاکګرو ځواکونو شتون درلود. اسپانیا په 1340 میلادي کال کې لویدیځ صحرا د اسپانیا د صحرا په نوم ونوموله، خو د ښکېلاک ضد مبارزو په رامنځته کېدو او بالاخره د مبارزو ډلو د اتحاد څخه د پولیساریو جبهه جوړه شوه. دې مبارزو پراخه او منظمه بڼه پیدا کړه. له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د دې سیمې د کورواکه کېدو لپاره د ټول پوښتنې ترسره کېدو لپاره د عامه افکارو او د ملګرو ملتونو تر فشار لاندې د صحرا ګاونډیانو مراکش او موریتانیا هیوادونو کې د دې سیمې د مالکیت ادعا مطرح کړه. پر دې اساس له اسپانیا سره د دې دوو هیوادونو ترمنځ موافقه رامنځته شوه چې له مخې یې د صحرا دوه پر دریمه برخه مراکش او یوه پر دریمه برخه یې موریتانیا ته ورکول کېده. خو د مسلې د صحرا د خلکو او همدارنګه د پولیساریو جبهې اعتراض راوپاروله.
لویدیز آسیا په تیره اونۍ کې
د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینهوالو د خبرونې په دې شیبو کې حامد سیماب سره د خپل ګران ملګري
جمیل حسین منګش
په تیرې اونۍ کې د لویدیځې آسیا یا هم هغه منځني ختیځ آسیا د بدلونونو په باب له 19 پروګرام سره ستاسو په خدمت کې دي. په پیل کې درته ځینو پیښو یو لنډه شان خلاصه او ورپسې هم د ځینو موردونو په باب د تحلیلي برخې اورېدو ته مو رابولو، نو هیله ده د استفادې وړ مو وګرځي.
د فارس خلیج د ملګرتیا شورا غړو هیوادونو ته د محمد بن سلمان سفر، د یمن د پوز او ولسی مبارزو کمیټیو په معرب ولایت کې پرمختګ، د فلسطینیانو پر ضد د وحشي سیونستي رژیم د جنایتونو دوام، او د تیریګر سیونست رژیم پر ضد د ملګرو ملتو پریکړه لیکونه په تیره اونۍ کې د لویدیځې آسیا ځنې مهمې پیښې وې. اوس هم رابولو تاسو د لویدیځې آسیا د ځنو پیښو په اړه تحلیلي برخې اورېدو ته.
Thank you. د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان تیره اونۍ د فارس خلیج د ملګرتیا شورا پنځو عربو غړو هیوادونو ته سفر درلوده. محمد بن سلمان عمان ته له سفر وروسته متحده عربی اماراتو او بیا هم قطر ته لاړ. د سعودي عرب ولیعهد بیا بحرین او کویت هم سفرونه درلودل. ټاکل شوی ده د فارس خلیج د ملګرتیا شورا د غړو هیوادونو دوه څلوېښتمه سرمشریزه هم د دسمبر په څوارلسمه نېټه ترسره شي. پر دې اساس د فارس خلیج د ملګرتیا شورا پنځو غړو هیوادونو ته د محمد بن سلمان سفر د دغې شورا د راتلونکي اونۍ له غونډې سره بې ارتباطه نه دی. جرمني خبري اژانس لیکلی دی د محمد بن سلمان په دغه پړاوي سفر کې د هغه تمرکز په سیمې کې د ګډ اهتمام په باب د درستو مسلو زمینو په کې د فارس خلیج د ملګرتیا شورا د غړو هیوادونو ترمنځ د ملګرتیا او غږملتیا پیاوړتیا ده. په دغو هیوادونو کې له مشرانو سره د محمد بن سلمان خبرې اترې د سیمه ییزو نړیوالو سیاسي مسلو په نسبت د یو موټی دریز موضوع ده.
د بن سلمان په دغه پړاوي سفر کې قطر او اماراتو ته سفر ډیر زیات اهمیت درلود. په 2018 کال کې له قطر سره د څلورو عربو هیوادونو د اړیکو د تاوتریخوالي له وخت رئیس دا دوهې ته د سعودي عرب د ولیعهد لمړنی سفر و. له کبو څلورو کلونو وروسته 2020 کال په جنوري کې په لالا غونډې کې څلورو عربو هیوادونو له قطر سره پخله شول. قطر په 2018 کال کې د سیاسي او اقتصادي اړیکو لغوه سیدا مخ کې په 2012 او 2013 کلونو کې سعودي عربستان ته د پاسه 3 میلیارد ډالر په ارزښت صادرات درلودل. د 2018 کال د بحران لرامسته کې دا په مخ کې کلونو کې د دواړو هیوادونو د اړیکو په اوج کې قطر سعودي عربستان ته د کابو 6.3 میلیون ډالر په ارزښت په تر ټولو لوړه سویه صادرات درلودلې. د سعودي عربستان لپاره د 1 میلیارد ډالري بازار په توګه له قطر سره د اقتصادي اړیکو پیاوړتیا چې د کورونای بحران له امله د زبرتیا جبرانولو لپاره په هڅه کې ده ډېر اهمیت لري.
د سعودي عربستان ولیعهد په داسې شرایطو کې پنځو عربو هیوادونو ته خپل پړاوي سفر کوي چې د عربستان په داخل او بهر کې د هغه موقعیت په لړزه دی. د 2018 کال جنوري څخه چې جوزف بایډن په امریکا کې واک ته رسیدلی د محمد بن سلمان موقعیت هم په داخلي سویه او هم په بهرنۍ سویه لړزیدلی دی. که څه هم محمد بن سلمان د سعودي بادشاهۍ د ګدۍ د ترلاسه کولو لپاره لومړی چانس لري او د قدرت په جوړښت کې لا زیات نفوذ هم لري، خو د محمد بن نایف په شمول د هغه ځینې سیالانو څخه د جوزا بایډن ملاتړ کیږي. په عین حال کې محمد بن سلمان د عربستان د قدرت په جوړښت کې د تیر وخت په نسبت ډیر محتاط اقدام کوي. په بهرنۍ سویه هم محمد بن سلمان تیر ځایګه په تیر بیا د لویدیځي قدرتونو سره نشته او خپل موقعیت یې لړزانه ویني. د عربستان سیمه سیاست هم د دغه هیواد لپاره څه بریا نه ده درلودلې او عملاً هغه بې تجربه والی او د سیاستونو ناکامي چې محمد بن سلمانی اصلي پلانونکی او اجرا کوونکی وو اثبات شوی دی. عربستان احساسوي چې له خپلو سیمه ییزو سیالانو څخه حتی د فارس خلیج د ملګرتیا شورا په داخل کې هم وروسته پاتې دی، نو ځکه باید زر تر زره په جبرانونکو اقداماتو لاس پورې کړي. د افغانستان په دوسیه کې له قطر وروسته پاتې کېده، د یمن له جنګه په وتلو کې له اماراتو وروسته پاتې کېدل، د فلسطین د بحران په سیمه ییزو نړیوالو دوسیو کې د عربستان د موقعیت او رول کمزورتیا، او د ایران د اټومي موضوع د حل لپاره نوي امیدونو ته په پام سره له ایران سره د خپلو اړیکو په ښه کېدا او پیاوړتیا کې د سیمې له هیوادونو وروسته پاتې کېدل په دې زمینه کې روښانه مصداقونه دي. الخلیج الجدید خبری سایت هم په یو راپور کې لیکلی دی عربستان د فارس خلیج د ملګرتیا شورا کنټرول لا سور کړی دی او متحد عربی امارات اوس د سیمې په سیاستونو کې د دوی اصلي سیال دی. د ابوظبي ولیعهد محمد بن زاید چې د متحده ایالاتو د اعتماد وړ دی اوس د سعودي عربستان په بهرني سیاست نفوذ مالوي. اماراتو په 2018 کال کې د محمد بن سلمان په قانې کولو سره قطر لا تر هغه رات څخه دم لاټړ او د سیمې په چارو کې په ګوتوهونکو تورونو سره کلابند کړ. سعودیانو دغه کلابندی په 2020 کال کې د امریکا د ولسمشر په انتخاباتو کې د جوزف بایدن لا بریالیتوب وروسته لغو کړه، خو له دغه کلابندۍ یې هیڅ ترلاسه نه کړی شول او دغه کلابندۍ د دغه هیواد لپاره ډېرې نتیجې ولرلې. عربستان په 2015 کال کې د یمن د مستعفی او فراری ولسمشر عبدالروا منصور هادی قدرت ته بیرته ګرځولو په امید او له انصار الله ولسی غورځنګ سره د مقابلې په هیلي سره د یمن په ضد جنگ ته وارد شو، خو له اوو کلونو تیرېدا وروسته یې درنده ماته وخوړله او تر دې دمه هیڅ په لاس نه دی ورغلی.
د فلسطینیانو پر ضد د سبنس رژیم د جنایتونو په دوام سره نړیوالو ارګانونو تېر اونۍ د دغو جنایتونو باندې غبرګون وښوده. سیمونستي پوځیانو د تېرې شنبې په ورځې په قدس کې په باب العمو سیمه کې په دې پلمه چې 25 کلن فلسطینی محمد سلیمه د سیمونست رژیم د میشتا خارګوټو په اوسیدونکو په ساړې وسلې سره د حملې نیت درلوده، د هغه په لور ډزې وکړې او دغه فلسطینی ځوان یې شهید کړ. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې دغه جنایت په غبرګون کې په اعلامیه کې د اسرایلي پولیسو دغه اقدام له قانوني چوکاټه بهر پانسي وبلله. د بشري حقوقو د دفتر په اعلامیه کې د اسرایلي پوځیانو جنایت په باب راغلي چې له قانوني چوکاټه بهر د قتل عملیات د فلسطینیانو پر ضد په لامرګونی د زور څخه د اسرائیلو د امنیتی او وسلوال ځواکونو د منظم شوي استفادې نتیجه ده چې له ملاتړه هم برخمن دي. همداراز د فلسطینیانو د وژلې په وړاندې د دغو ځواکونو نه مؤاخذه کېده نتیجه ده.
پر دې سربېره د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې هم د تېرې جمعې په شپې د سیونست رژیم په ضد نور شپږ پریکړه لیکونه تصویب کړل. په دغو پریکړه لیکونو کې د فلسطینیانو همداراز د سوریې په جولان او په ختیځي بیت المقدس کې د خارګوټو د جوړونې په ضد د بشري حقوقو خلاف ورزي محکومه شوې ده. په دغه پریکړه لیکونو کې همداراز د غزې له سمندر، هوا او مځکې له لارې کلابندي، په نیواکي ټاټوبو کې د فلسطینی او خارجو په ضد د سیونست مشته خارګوټو لمسونکو اقدامات او هم د فلسطینیانو خپل سری نیونې او زنداني کونې محکوم او خپل کورونو ته د فلسطینی کډوالو بیرته ستنېدا باندې ټینګار شوې ده. په دغه پریکړه لیکونو کې له سیونست رژیم غوښتل شوی دي د سوریې د جولان په باب د ملګرو ملتو تصویب شوو پریکړه لیکونو باندې د عمل وکړي او د دغه سیمې نیواک دې ختم کړي. د ملګرو ملتو د بشري حقوقو شورا هم د 2021 کال په مې میاشت کې په فلسطینی ټاټوبو کې د بشري حقوقو د بوګنونکو حالاتو په موضوع سره په یوې ځانګړې غونډې کې د اسرائیلو په ضد یو پریکړه لیک تصویب کړی و. د ځینو لویدیځي هیوادونو له هڅې سره سره د اسرائیلو په ضد دغه پریکړه لیک د 9 منفي او 14 سپینو رایو په مقابل کې په 19 مثبتو رایو سره تصویب شوی و. ملګرو ملتو او د هغو ارګانونو په 13 بیا په وروستیو کلونو کې د اسرائیلو په ضد ډېر پریکړه لیکونه تصویب کړي دي. البته دغه پریکړه لیکونه د فلسطین په معادلې کې هیڅ بدلون نه راولي. دغه زیاتره پریکړه لیکونو اجرا لازمی نه ده او هغه پراخ ملاتړونو ته په پام سره چې دغه نیواګر رژیم یې له استعماري قدرتونو په تیره بیا د امریکا له خوا ترلاسه کوي، د سیونستانو په وسیله پرې سترګې پټېږي او نیواګر اقدامات او توپیری او پروتوکول پالنې مشتمل جنایتونه او نیواګر اقدامات هم هغه راز دوام لري او لا سخت شوي دي. په همدې اساس اسرائیلي پوځیانو د جمعې په ورځ د نابلس په جنوب کې واقع په بیتا خارګي کې یو فلسطینی ځوان جمیل ابو عباس شهید کړی دی. د بیتا خارګي اوسیدونکو د جمعې په شپه د جمیل ابو عباس د جنازې دستورې ترسره کړې. په دغو دستورو کې ګډون کوونکو د فلسطین له مقاومت د ملاتړ په اعلانولو سره شعارونه ورکړل چې موږ د قومندان محمد زیف چې د قسام کندکونو عمومی کماندان دے کسان یو.
ایزانو په تیرونه کې د لوزی اسیا بدونو پروګرام وخت همدلته پایته رسی. خو پارس ټوډے ډاٹ کام سلیش پی ای زمونږ د انټرنیټي سایټ درکتی چې تاسو پر د نړۍ او سیمې تازه خبرونه، سیاسي تبصرې، جالب مطالب به همدارز زمونږ د هندارې تحلیلي پروګرام، مرکې، روغتیایی، کلتوري، مذهبي، عقیدتي مطلبونه همدارز د تاسو پر لیکونو، غږیزو پیغامونو مشتمل هر کله راشه پروګرام اوریدل شي. همدارز تاسو کول شي په دې پانه باندې زمونږ خبرونه په ژوندې بڼه واوري، او هم پکې د آرشیو برخه لرو چې که تاسو کوم پروګرام خوښ وي نو هلته ڈاؤنلوڈ کول شي، او یا کغواړي نو اوریدل هم شي. تاسو مونږ سره لدې لارې هم خپل ارتباط ټینګ ساتئ، زمونږ بیلابیل مطالبو په اړه خپل نظرونه مونږ سره شریکول شي، او په کمنټونو کې هم مونږ پروګرامونو په حق لا خپل ارزښتمن نظرونه شریکول شي. زال بیا parstoday.com/ps تر بل پروګرام په لوي او مهربان خدای سپارو.
خاد او اباد اوسئ.
سیمایزه همپالنه عزتمنو اوریدونکو، د افغانستان، پاکستان او چین په سیمایزه همپالنه کې د ایران د رول او د اوریخم د لوی لارې بیا رغونه او د چین او د امریکا د ګټو ټکر یو مطلب دی چې اوس هم زه فاطمی له خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګر سره
ستاسو درانه حضور ته وړاندې کوم، او ګورو چې د افغانستان، پاکستان او چین په سیمه ییزې همپالنه کې د ایران رول څنګه دی او د ایران رول ته یو کتنه. دوستانو، د دې خبرونې په لومړۍ برخه کې به د اوریخم د لوی لارې بیا رغونه او د چین او د امریکا د ګټو د ټکر په اکله له تاسو سره غږیږو. هیله ده چې زموږ سره ملګرتیا وکړئ.
ایزانو، د پاکستان او چین اقتصادي کوریډور چې سی پیک نومیږي، او د ایران او چین د ملګرتیا او 25 کلنې موافقه چې د چین د لوی پروژې یعنی د یوې لارې یو کمربند یوه برخه ده، دغه ستره پروژه له آسیا نیولې بیا تر افریقا او اروپا پورې د نړۍ په 650 هیوادونو کې پلی کیږي. دغه پروژه په یوویشتمې پیړۍ کې د ولکې او د نړیوال قدرت په سر د امریکې او چین د سیالیو او د ننداریو او یوه اصلي برخه ګرځي. د یوې لارې یوه کمربند پروژه کولی شي د امریکې او چین سیالي د فارس خلیج اوبو او د هند بحیرې ته وغځوي. داسې یوه سیمه چې د تیلو او د ګازو تر ټولو مهمه حوزه بلل کیږي، او د هرمز له تنګي عربی سمندر او مکران څخه په تیریدو سره خپل لاره د انرژي او ختیځ او لویدیځ مارکیټونو ته پرانیسي. موږ په سر کې به د دغه لوی پروژې د پلي کېدو لارې چارې او د چین او امریکې د ګټو ټکر وڅېړو.
حقیقي سیالي د امریکا چې د زورتیا په حال کې ده، او د چین ترمنځ چې د پرمختګ په لور درومي، له زیات مودې مخکې نه پیل شوي، خو دغه سیالۍ اوس یو حساس او برخلیک ټاکونکی پړاو ته رسیدلی دی. د دوو قدرتونو ترمنځ د سیالي او یو بیلګه د ترانزیتي طرحونو په پلي کېدو کې سیالي ده. د دغو سیالیو اساس د ورېښمو د لویې لارې نوې طرحه ده چې هم د چین او هم د امریکا له لورې مطرح شوې ده. د یوې لارې یو کمربند طرحه چې په انګلیش کې ورته ون بیلټ ون روډ وایي په حقیقت کې یوه ستره او نړیواله پروژه ده چې د چین له لورې مطرح شوې ده او بیلابیلې موخې تعقیبوي. دغه ستره پروژه په 2013 میلادي کال کې قزاقستان ته د چین د ولسمشر شی جین پینګ په سفر کې په رسمي توګه مطرح شوه. ایران له پخوا وختونو د ورېښمو د تاریخي لویې لارې یوه مهمه برخه پاتې شوې ده.
عزیزانو، د چین د یوې لارې یو کمربند د طرحې په مقابل کې د ورېښمو د لویې لارې نوې پروژه د امریکې له لورې مطرح شوې ده. دغه وړاندیز د لومړي ځل لپاره په 2011 میلادي کال کې هندوستان ته د امریکې د هغه وخت د بهرنیو چارو د وزیر میرمن هیلری کلینټن د سفر په مهال مطرح شو. د امریکې له لورې د ورېښمو د لویې لارې په وړاندې شوې طرحه کې هڅه شوې ده چې د چارو کنټرول د امریکې له سیالانو واخیستل شي او په یوویشتمې پیړۍ کې د امریکې د ولکې د دوام زمینه برابره کړي. امریکا غواړي چې د ورېښمو لاره له ختیځې اروپا پیل او د کافکاز له سیمې څخه په تیریدو سره د ایران او روسیې په بایکاټولو سره د خزر د سمندر له لارې ترکمنستان، افغانستان او د هند لویې وچې ته ورسیږي.
د ورېښمو د لارې نوې پروژه په دوو محورونو تمرکز کوي. لومړی محور کې اروپا له یاد مسیر څخه د لویې لارې او ریل پټلۍ په وسیله جنوبي آسیا سره مخلي او د مرکزي آسیا هیوادونو په برخه کې نیسي. دوهم محور بیا د انرژیو د پایپ لاینونو جوړېدل ده چې د خزر د سمندر سوانګ جنوبي آسیا ته رسوي چې د ټاپې یعنی ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند پایپ لاین هم د دې محور یوه برخه ده. په حقیقت کې د امریکا او د ورېښمو د نوې لارې طرحه د افغانستان تر بدلونونو وروسته او د شمال جنوب د تجارتي لارې په مرکزیت د افغانستان د واقع کېدو لپاره پلان شوې ده. هیلری کلینټن هندوستان ته په خپل سفر کې ادعا وکړه چې امریکا له افغانستانه تر وتلو وروسته په دغه هیواد کې خپلې ګټې خوندي ساتي او یادې ګټې به د ورېښمو د نوې لارې په وسیله تعقیب کړی شي.
ایزانو د آسیا د چارو کارپوه او څېړونکي ډاکټر امیر احمدیان باوري دي چې د امریکې د ورېښمو د لارې د طرحې اعلان شوي اهداف په سیمه کې د هوساینې او د ثبات وده او د انرژي او تجارت او ترانزیت په زمینه کې د سیمیزو ملګرتیا او اسانتیاوي. د امریکې د ورېښمو د لارې طرحه د مرکزي آسیا په هیوادونو کې بېخ بناوې لویې لارې، پټلې لارې او د انرژي او پایپ لاینونه له افغانستان، پاکستان او هند سره نښلوي. په حقیقت کې د طرحې شرشا د چین او روسیې پر ضد د امریکې سیاسي اهداف نغښتي. د امریکې د نوي ورېښم د لارې تر وړاندیز وروسته د چین ولسمشر خپل وړاندیز د یوې لارې یو کمربند تر عنوانه مطرح کړ چې د وچې او د اوبو له لارې هیوادونه له یو بل سره ونښلي. د چین د ورېښمو لاره په حقیقت کې د دې هیواد له لرغوني تاریخ او کلتور نه اخیستل شوې ده چې د هان د سلسلې نه 2000 کاله مخکې پړاو ته ورګرځي. دغه پروژه چین له مرکزي آسیا، جنوب ختیځي آسیا، روسیې او اروپا سره د مزکې لارې نښلي.
د ورېښمو د ځکنی لارې بشپړه کوونکې برخه د یو ویشتمې پیړۍ سمندري لاره ده چې د چین ساحلي سیمې له یو بل سره نښلوي او همدارنګه دغه هیواد له جنوب ختیځ آسیا، جنوبي آسیا، آرام سمندر، جنوبي لویدیځې آسیا، ختیځې افریقا او اروپا سره نښلوي. د یوې لارې یو کمربند پروژه په وچه کې دریم ځکنی لارې په بر کې نیسي. لومړی شمالي لاره ده چې له چین څخه پیلېږي او له قزاقستان د روسیې له جنوبه اوکراین او بلاروس څخه په تیرېدو سره له جرمني سره نښلوي. دوهمه لاره بیا چې منځنۍ لاره کېږي له چین څخه پیلېږي او له قرغیزستان، تاجکستان، ترکمنستان څخه تیریږي او د ایران او ترکیې له لارې اروپا ته رسیږي. دریمه جنوبي لاره ده چې له چین څخه پیلېږي، افغانستان، پاکستان، ایران، د عرب ټاپو وزمې، مصر او د افریقا له شمال په تیرېدو سره اروپا ته رسیږي. په دې خاطر ایران د تاریخي حقیقتونو پر اساس د یوې لارې یو کمربند په لویې لارې کې اساسي رول لوبولی شي.
پایزانو د چین په لوري کې د اورېښمو د نوي لارې وړاندیز کولی شي په سیمه کې د سولې او ثبات د ودې په لړ کې له ګاونډیو او نړیوالو سازمانونو سره د دوه اړخیزو ملګرتیاو په چوکاټ کې کارنده واقع شي او د متقابلو همکاریو پر بنیاد ګډې ګټې رامنځته کړي. د امریکې د طرح په مقابله کې د چین د طرح امتیاز په دې کې چې چین په خپل وړاندیز کې هیڅ یو هیواد د سیاسي غرضونو له مخې له پروژې څخه نه بایکاټوي. بله دا چې د چین د لویې لارې په مسیر کې د هیوادونو داخلي امنیتي ستونزو کې لاسوهنې نه کوي او د بهرنیانو له لاسوهنې پرته په کورني ظرفیتونو سره هواره کیږي.
البته دا روښانه ده چې چین د ورېښمو له پروژې څخه خپلې موخې تعقیبوي. د چین یوه موخه نړیوالو مارکیټونو ته د دې هېواد اسانه لاسرسی ده. دوهمه موخه یې بیا د فارس خلیج او د خزر سمندر د انرژیو ته د دې هېواد اسانه لاسرسی پیدا کېدلی شي. لا یادو موخو په اخوا چې چین د خپلو استراتیجیکو هدفونو په لړ کې په نظر کې نیولی، د امریکا او چین ترمنځ په پراخه پیمانه کې د سیالي او سختۍ دا ده چې د ورېښمو د لویې لارې نه زیات اهمیت لري. اکثره کارپوهان په دې باور دي چې چین د هژمونیک ثبات د نظریې په اساس د یوې لارې یو کمربند د سترې پروژې په مطرح کولو سره هڅه کوي تر څو د نړۍ په اقتصاد باندې د امریکا د ولکې په وړاندې ننګونې رامنځته کړي او د نړۍ په اقتصاد کې د یو نوی نظم بنسټ کیږدي. په دې اساس داسې ویلی شو چې چین د یوې لارې یو کمربند د پروژې په مټ د یو نړیوال قدرت د جوړېدو په درشل کې دی چې د یادې لویې پروژې په مطرح کولو سره خپل اراده څرګنده کړي. له یوې خوا په نظر کې لري چې لویو بازارونو ته د خپل ستر اقتصاد د اړتیاو برابري کړي او له بلې خوا د نړۍ په اقتصاد د اوسني حاکم نظم ته چیلنج ورکړي او د نړیوال اقتصاد د رهبرۍ لپاره د چمتووالی اعلان وکړي.
د چین د ورېښمو په پروژه کې د سیمې او د سیمې بهر هیوادونو یو ډول همپالنې او سوله ییزو مشترکاتو ته رسیږي او د ټولو په مناسبې پانګې اچونې سره د پروژې پلي کېدا اسانه کیږي. د چین د ورېښمو په طرحه کې د سی پیک د پروژې په چوکاټ کې سیمه ییزه همپالنه او د ایران او چین د ملګرتیا او د لارې نقشه په نظر کې نیول شوې ده. د چین د یوې لارې یو کمربند پروژې درې ځکني کوریډورونه او د مغلرو د ریختنی په نامه یوه سمندري کوریډور لري. سی پیک لا یادو کوریډورونو یوه ځکني لاره ده چې د چین کاشغر خار د پاکستان د گوادر له بندر سره نښلوي او د چین پاکستان د اقتصادي کوریډور په نامه یادیږي. سی پیک خپل د یوې لارې یو کمربند د لوی پروژې یوه برخه ده چې ایران سره د 25 کلنې موافقې په لاسلیک کېدو سره بشپړه کیږي. په دې توګه ایران، پاکستان، افغانستان او چین په یوه ستراتیژیک اقتصادي همپالنه کې قرار نیسي چې لامل د یوې متوازنې او انډولې سیمه ییزې ودې زمینه برابرېږي. Thank you.
د سیپیک او د ایران او چین د 25 کلنې موافقې په چوکاټ کې د افغانستان، ایران، پاکستان او چین هر اړخیزې ملګرتیا د یوې لارې یا یو کمربند په چوکاټ کې له دې ظرفیت څخه برخمن دی چې د ایراني اسلامي فرهنګي او تمدني حوزه د روسیې له ارتودوکس تمدني حوزې او همدارنګه د لویدیځې اسیا او د شمالي افریقا اسلامي عربي له حوزې او له بلې خوا د کنفوسیوس له فرهنګي حوزې سره ونښلوي. پر دې خاطر داسې یوه همکاري د ایران، پاکستان، افغانستان او چین په اخوا د سیمې او نړۍ په کچه د همپالنې او همکاریو سبب ګرځېدلی شي، له کومه چې د ایران او د چین له لورې د یو داسې رول پلي کېده او د امریکا له ګټو سره ټکر خوري، امریکا به هڅه وکړي چې د یاد بهیر په مخ کې خنډونه رامنځته کړي او د هیوادونو ترمنځ لانجو ته لمن ووهي. لیکن د سیمې د هیوادونو د ګډو همکاریو اراده په ګډو اقتصادي او سیاسي ګټو لاړ دی چې د امریکا هڅې به ناکام کړي.
ایزانو د دې پروګرام وخت همدلته پای ته رسی. تاسو کولی شئ موږ سره په دې ارتباط او زموږ نور پروګرامونو په ارتباط خپل نظرونه شریک کړئ parstoday.com/ps زموږ د انټرنیټي سایټ درکته. تر بل پروګرام په لوی او مهربان خدای سپارو.
خدای مو مل او ملګری.
د تهران رادیو مینوالو په همدې سره زموږ د یو ساعت خبرونه هم پای ته رسی. خو که تاسو د انټرنیټ اسانتیا ولرئ نو په هر ځای کې او هر وخت زموږ ژوندۍ خبرونه، د تیرو خبرونو آرشیو او نور غږیز او لیکلي خبرونه، سیاسي تبصرې، مرکې او داسې نور پروګرامونه اورېدلی او لوستلی شئ چې اډرس یې دی parstoday.com/ps. نو تر بل خبرونې خپل کوربه عبدالمجید دوراني ته اجازه ورکړئ. د خدای په امان.